السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه د 14 کال د تل د میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د اکتوبر 14 ده د نومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زنوري است نوري په خبرونو پیلوم د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشرانو د ویزو پر بندیز غبرګون خو د طالبانو د مندنیو چارو وزارت ویلي د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشن بې په ورځ د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کېږي. بلینکن دغه راستمه د چ نور هیوادونه هم ورته اقدامات وکړي. وروسته له دې چې د طالبانو له حکومت سره د دوی د یو مهم ازبک تبر قمندان صلاح الدین ایوبي د اړیکو د پریکون په اړه خبرونه خپاره شول. د طالبانو د رئیس الوزرا ازبک تبر مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي پرون د فاریاب او جوزجان له دینی علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د طالبانو حکومت وای په دې کتنه کې د ټولنیزو ستونزو انکشافي پروژو او تعلیمي مسلو په اړه خبرې وشوې او د امنیت په اړه دا څرګند شو. دا په داسې حال کې ده چې قمندان ایوبي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی په فاریاب ولایت کې خپل کلی ته ستون شوی دی. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. د سانتی په نوم یو رضاکار ټولنه غواړي په ننګرهار کې د څه باندې $2,00,000 په لګښت د ماشومانو لپاره کتابتون جوړ کړي. د دې ټولنې مشر انجینر عنایت الله نصر وایي دا کتابتون به چې د بنسټ ډبره یې پرون کېښودل شو په 245 متر مربع ځکه او په 3 میاشتو کې جوړ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ماشوم ادبیاتو ته پکې چندان پام نه دی شوی او په دې برخه کې ډېر څه نه دی خپاره شوي. د ایران په خاورونو کې پرون او تیر شپه له سختو امنیتي تدابیرو سره سره مظاهرو او اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې مل دی وی دیکتاتور. په خبرو شو تصویرونو کې خلک په تهران کې کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت او ګڼو نورو خاورونو کې د مظاهرو په حال کې لیدل کیږي. د تهران په شهرک غرب سیمه کې امنیتي ځواکونه پر مظاهره چانو ډزې وکړي. د دغه ښار په نورو سیمو کې هم ښځو د اعتراض په دود تکري له سرونو لرې کړي وو او مرګ په دیکتاتور نارې وهلې. د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن پنځشنبه هم دوام کوي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د 150 هیوادونو دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمینې کیف په شمول د اوکراین په بیلابیلو ښارونو توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی. ازادي راډیو اوري اوډان په خبرونه کې بریده موضوعات تفصیل ووري. د بشري حقوقو د څار د لوی په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې خزې دي. آیا افغان خزو د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کافي مبارزه کړې ده؟
خپل د خزو قوت خي ستر نه پوري طالبان پر رسمیت نه پیژندل شوی.
په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانی غړي شکوې بارکزي سره مرکه کړې. آیا نړیوالو پر اختیار افغانستان هیر کړی؟
د افغانستان فعلي وضعیت ورته په عمره اندازه چې باید تشویش ولري دی ورڅخه تشویش نه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي شین کړو خیل نظر پوښتلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د پاکستان لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیتونه سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا کمه شي. د کندوز ولایت اوسیدونکو له دې خوښ دي چې ځایي روغتیایي چارواکو په دې ولایت کې د شخصي روغتیایي مرکزونو او درملتونونو د خدمتونو جدي څارنه پیل کړې ده.
ساتامه والا هيئت چې دوا چیکله یو سلو اویا روپۍ تفاوت او پیسې دواخانه والا نه برتر واغسته مال راکړي.
او د افغانستان په اړه به نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم وکړو.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار د لوی په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې خزی دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې پرونی خبر کړی ویل شوی چې افغان خزی ډېری غټي غوښتنې نه لري بلکې غواړي چې لومړني حقونه ورکړل شي. له دې سره هممهاله د دې ډلې د خزو مسؤل ویلي چې افغانستان له نړیوالو هیر شوی دی.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې افغان خزی د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې بللې دي. په دې راپور کې ویل شوي چې ښځو په تېر یوه کال کې بې له دې چې ستړیا ومني اعتراضونو ته دوام ورکړی څو اساسي حقونه یې ورکړی شي. راپور وایي چې افغان ښځو د تېر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د مساوات، حقونو، عدالت او سولې لپاره مبارزه کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان همداراز ویلي د ښځو اعتراضونو او مبارزې له دې سره سره دوام کړی چې طالبانو د هغوی نیونو او ځپنو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې وړاندې راغلي ښځو په اکثرو مظاهرو کې د ډوډۍ، کار او ازادۍ نارې وهلې دي. له بلې خوا پرون په لندن کې د برېټانیا صدراعظم لیسټرس د افغان نجونو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته یې وویل هڅه کوي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته مالي مرسته زیاته کړي.
څه چې په افغانستان کې کیږي د ډېرې اندېښنې وړ دي. ویرېږم چې ښایي د افغانو ښځو او نجونو حقونه او فرصتونه په ټولو برخو کې شاته تګ وکړي. څه چې موږ کړي دي دا دي چې ډاډه شو ښځې او نجونو ته زموږ بودیجه احیا شي. د بهرنیو چارو وزیر به خوشحاله شي چې له یوې ډلې سره په دې اړه پر نورو ګامونو خبرې وکړي.
په همدې حال کې پرون د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار وویل چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. د ازادي رادیو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې بشري بحران او د بشري حقونو وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله.
د اوکراین تر جګړې مخکې هم د نړۍ د ډېرو مشرانو لیوالتیا نهیلوونکې وه او احساسېده چې د افغانستان بحران هیر کړی دی. اوس احساسېږي چې نړۍ افغانستان بیخي هیر کړی دی، په داسې حال کې چې د افغانستان بشري وضعیت د ناوړه کېدو خوا ته روان دی او په افغانستان کې بشري بحران نه حل شوی پاتې دی.
تر دې یو ورځ وړاندې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل افغانستان ته د نه پاملرنې له کبله پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ. ښاغلی بوریل د اروپایي اتحادیې د سفیرانو په غونډه کې وویل تېر کال ټولو د افغانستان په اړه خبرې کولې، خو اوس افغانستان چیرې دی؟
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان افغان ښځې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې بللې دي. آیا افغان ښځو پر اختیار د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې ده؟ د پښتنه عصمت سروان د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او په ناروې کې له پخوانۍ سفیر شکریا بارکزی څخه کړې ده. هغې په ځواب کې وویل
افغان میرمنو مقاومت په رښتینی ډول باندې یو هغه ستر مقاومت دی چې د جهل او نادانۍ په مقابل کې درېدلی او د خپل د حق غوښتنې لپاره په تېر یو کال څو میاشت کې افغان میرمن خپل مبارزه جاري وساتله او دا تر ټولو برحق مقاومت دی، ځکه چې هم یو دینی فرض دی او هم یو ټولنیز غوښتنه ده. دا هغه مقاومت دی چې بغیر له دې نه څوک ټوپک په لاس واخلي او یا هم د انسان وژنې یا کراکو نفرت لپاره کار وکړي، برخلاف برعکس د عدالت لپاره، د حق لپاره، د تعلیم لپاره، د معرفت لپاره دغه مقاومت جریان لري. از فکر کوم دا مقاومت د سایلو وړ دی.
ښځو اعتراضونو ستاسو په نظر ګټه کړې ده، ځکه چې عملا که ګورو طالبانو د ښځو په برخه کې په خپل پالیسي کې کوم تغییر نه دی راوستی.
که چیرې تاسو ګورې په تېر یو کال څو میاشت کې طالبان تقریبا نږدې 10 حکم او فرمان او محدودیتونه د ښځو په سر باندې ولګوله او دا په خپل په صغر د ښځې په ټولنیز برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نظامی برخه کې، په هیڅ برخه کې دوی دومره فرمانونه او اوامر نه درلوده، مګر د ښځو په محدودیت کولو کې دوی دومره درلوده. او زه فکر کوم دا خپل د ښځو قوت ښیي. دا دې تر څنګ موثر دی، ځکه همدغه موثریت دی چې تر ننه پورې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی. همدغه موثریت دی چې د افغانستان میرمنې اوس هم خپل حقونو لپاره خپله دایه جګه ساتلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي ښځې دي. دې سازمان دغه راز ویلي چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. په دې اړه بیا هم عصمت سروان د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي شنکی کډوخیل نظر پوښتلی دی.
زما په اند باندې دنیا افغانستان هیر کړی نه دی، خو تر اوسه پورې په څومره چې انتظار کې ده په هغه اندازه ورته لومړیتوب نه ورکوي، یا د افغانستان فعلي وضعیت ورته په هغه اندازه چې باید تشویش ولري دوی ورڅخه تشویش نه لري. چې له دغه فرصت نه متاسفانه په افغان ولس باندې خورا ډېر فشار راغلی دی، د خپلو ډېر ابتدایي حقونو څخه محروم دی، اقتصادي وضعیت فوق العاده خراب دی، افغانستان کې د کار زمینه نشته، د قیمت یې خپل اوج ته رسیدلی او خلک له ډېرو ناخوالو سره مخ دي. خو تر اوسه پورې هم دنیا له حوصلهمندۍ نه کار اخلي، د افغانستان موضوع دومره په جدیت نه تعقیبېږي چې دې باندې بحث وکړي او طالبان د خپلو کړنو په مقابل کې مسؤلیت پذیره شي، چې دا نگرانی د بشري حقونو د څار سازمان په زما په نظر پر ځای دی.
بشری حقونو د څار سازمان وایي افغان ښځې لوی غوښتنې نه لري، بلکې د لومړنیو حقونو غوښتل کېږي. که طالبان یې ومني د دوی له مشروعیت سره مرسته کوي. تاسو څه نظر لري؟
افغان مېرمن ډېر ابتدایي حقونه چې دوی حق دی چې باید هغو حقونو څخه محروم نه شي، لکه د زده کړې حق، د کار کولو حق، د گشت و گذار حق، د هغه مسایل دی چې افغان مېرمن مطلق باید ولري. اما متاسفانه چې په مختلفو بهانو باندې دوی له دغه حقونو څخه مېرمنې محرومه کړي او هیڅوک د دې وضعیت بررسي نه کوي، په دې وضعیت باندې اندېښمن نه دي. او حتی طالبان فکر نه کوي چې اوس په افغان مېرمنې، هغه مېرمنې چې نارینه همراه په ژوند کې نه لري، د هغوی ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ دی چې واقعا دا د نګرانۍ وړ دی، او افغان جلکۍ ولې د زده کړو څخه محرومه شي. زه فکر کوم د نجونو محرومیت له زده کړې او له کار څخه دا نه بشري عمل، نه انساني عمل دی، نه افغاني او نه اسلامي او شرعي توجیه لري، چې واقعا په دې باندې باید نړیوال جدي فکر وکړي او دومره حوصله باید ونه لري، او طالبان د خپل کړنو مقابل کې باید جوابګوی اوسېږي. ځکه چې هڅومه دا وضعیت دوام کې نه د افغانستان په ګټه ده، نه د طالبانو او نه د جهان په ګټه ده.
د بشری حقونو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه چې وایي نړیوالو افغانستان هیر کړی دی، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شنکی کډوخیل سره مرکه وه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله او ری په افغانستان کې سهار وو بجو دیار لس دقیقې شوې. په غزنی کې یو کس د 15 میاشتو په موده کې د اسلام مقدس کتاب قران کریم په لاس لیکلی او هغه د اطلاعات او کلتور ریاست ته هدیه کړی دی. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د قران کریم به د آرشیف په مدیریت کې ننداری ته ایښودل کیږي.
حاجی محمد اسماعیل د غزنی قره باغ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړي په سربخوان کاغذ په تور شنو او سره قلم د اسلام مقدس کتاب قران کریم په لاس لیکلی دی. نوموړی وایي دغه کتاب په لیکلو یې شاوخوا 15 میاشتې وخت تیر کړ.
نو دا جمع ولای ر له ماشما خوب لید او کمی دغه شوف بیا و او خسار می شروع پیو دا می الله تعالی سره سوال مو کوسی الله تو خلکو ته رزق والا کوي، خو ما ته دا والا کی زدا و بیا الله تعالی دغه سره سر وکړو بیا می ولکو په دغه 15 د شعبان می شروع کو هغه شش په باندې پلسم دی محرم اخلاص یا شورا پور تقریبا څکم 15 میاسي ټول مکمل راځي.
حاجی محمد اسماعیل زیاتوی حادثه کوي ترڅو نور دغه شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او ځینې نور اسلامي کتابونه په لاس ولیکي. شاغلی اسماعیل د چهار شنبه پورس په لاس د غلیکلی قران کریم په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته هدیه کړ. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست ملا حمید الله نثار وایي دغه قران کریم به هم د آرشیف مدیریت کې نندارې ته ایښودل کیږي. هغه زیاتوي په دغه نندارتون کې تر دې پخوا هم درې سټوکه دینی او شعري کلمي نسخې موجودې دي.
قرآن کریم دې موږ ریاست ته وسپارل. همدا اوس موږ تاسو په نندارتون کې قرار لرو. دا بل دې وروسته د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست په نندارتون کې په تیر کې هم دلته موږ دو دېرش جلد مختلف کتابونه لرو چې د فقه او کیسې او همدا رقم د شعر په دغه کې دي. نو همدا قرآن کریم هم دلته د موږ نندارتون ته وسپارل او دا یو غټ کار دی له طرفه سوی دی.
که څه هم په اوسني جدید او پرمختللې نړۍ کې د لاسي خطاطۍ وخت یو څه تیر سوی بلل کیږي او ټولې لیکنې کمپیوټرایز سوی دي، خو بیا هم په غزنی کې ځینې وړاندې د حاجي محمد اسماعیل دغه کار ته په درنه سترګه ګوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان له لورې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیتونه سبب شوي چې د دوو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا کمه شي. د دې خونې پر اساس د دوو هیوادونو سوداګري په کال کې له 3 میلیارد ډالر اوس 800 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده.
افغان سوداګر وایي چې اپتا تړون یا د افغانستان پاکستان د سوداګری ترانزیت موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. دا په موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ په تجارتي راکړې ورکړې کې د آسانتیا د راوستلو په هدف د 2010 کال په فبروري کې لاسلیک شوې وه، خو افغان سوداګر وایي چې پاکستان اوس خپل شرایط سخت کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خان جان علي کوزی وایي چې اپتا موافقې د ترانزیت په برخه کې د افغانستان لپاره سخت شرایط وضع کړي دي،
خصوصا د بیمې مسله، همدارنګه د سکیورټي مسله، د بانکي ریډ مسله، حتی 15 قسمه ګارانټي د افغاني ترانزیت نه اغستل کیږي په کراچۍ کې. او دا هر څه چې دی د دې باعث دا شو چې زمونږ ترانزیت چې یو وخت کې د پاکستان سره د کال تقریبا 1 لک اضافه د 1 لک کانټینر تر رسیدو معمولې تر رسیدو هغه راټیټ شو 10000 او 15000 او 10000 ته، او موږ اوس مجبور شولو چې ترانزیت د کراچۍ د لارې نو نو کویا د بندر عباس دلار نه، چابهار دلار نه، او یا همدارنګه د مرکزی اسیا دلار نه وک.
پاکستانی رسنۍ وایي چې په ځانګړي ډول په ورستیو کې د پاکستان له لوري په اپتا کې شرایط سخت کړای شوی دي. دوی د بلګې په ډول وایي چې پاکستان افغانستان ته له هر ترانزیت کې دونکو کانټینر له 1 لک تر 1.5 لک روپی بیمه غواړي او کرایه هم لوړه کړې ده. پاکستانی رسنۍ زیاتوي چې پاکستان پر لپسی ګمرکي تعرفه لوړه کړې او له دې کبله افغان سوداګر مجبور شوی چې خپل نورو ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړي. ښاغلی علي کوزی وایي چې په دې اړه خپل اندیشته د دوه هیوادونو د ګډې سوداګری خونې للارې له پاکستان سره شریکه کړې ده او حقوقي هم په دې پوهیږي.
هغه وعده وکړل چې دا مشکلات به حل وي، مګر تر اوسه پورې د بیمې مشکل جدي نه دی حل. د ټرک انټرویز مشکل چې دا اوسې پیسې جدي کړې دي، ټولې موټر ولاړې دي، دوه چندې کړې دي او هڅه ضرورت هم نشته. بل خبره دا ده چې دوی زمونږ نه د بانکي په ارتباط باندې ګارانټي اخلي، ګارانټي لیټر اخلي، او هغه موږ مجبور یو چې د بانکي لري نه موټر واخلو، او هغه په بازار کې کرایا 2 لک دوی موږ باندې 4 لک حسابي.
له بل خوا پاکستان وایي چې دغه هیواد ته د قاچاقي مالونو د مخنیوي لپاره د کانټینرونو د څرک لګولو وسیلې جبري کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اکانومست مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د قحطۍ پر درشل ولاړ دي، خو د دې هیواد مرکزي بانک د سیاسي لوبې یرغمل دی. د لیکنې لیکوال دان ویلمز لیکي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې کار کړی او په وروستیو کې د دې هیواد اقتصادي بحران په اړه تحقیق کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان په بازارونو کې ډیر خلک د پولیس ثبات په اړه نه پوهیږي، خو له نشتوالي کړیږي. هغه لیکي د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې بنده پاتې ده او له 2 میلیارد 100 میلیونو ډالر زیاته نوره پانګه د اروپا او منځني ختیځ په بانکونو کې کنګل ده. د مجلې په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د جګړې پر ډګر دښمنۍ ته په پام د حیرانتیا ځای نه دی چې امریکا چمتو نه شوه چې د افغانستان کنګل شوی پیسې طالبانو ته ورکړي. اوس په سویس کې یو بل بنسټ انتخاب کړی چې 3.5 میلیارد ډالر هلته واستوي څو د افغانستان بیړنۍ اړتیاوې لکه د برېښنا او انرژۍ د بیلونو ورکول، د نویو پیسو چاپول او د خلکو نورو ستونزې پرې تر یوه حده هوارې کړي. خو د مجلې په وینا دا هم یو بل ستونزه رامنځته کوي، ځکه په سویس کې همدا بنسټ چې امریکایان او افغانان مسؤلیت په غاړه لري په لنډ مهاله توګه ښایي ستونزې هوارې کړي، خو په اوږده مهال کې ممکنه ده چې د افغانستان بانک تر څنګ خپله په یو موازي بانک بدل شي چې دا به د افغانستان لپاره یو بل ناورین رامنځته کړي. د اکانومست مجلې د دې لیکنې په یو بل برخه کې لولو د دې تمه چې د جګړې د ډګر دوه دښمنان دي داسې ژر د یو بل تر څنګ ودرېږي ښایي ستونزمنه وي، خو د افغانستان خلکو د ستونزو د هواري لپاره هغوی کولی شي د اقتصاد په برخه کې خپلو کې یوه همکاري رامنځته کړي. د امریکن پراسپیکټ خبرونه په خپل وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې ځان وژونکو بریدونو او د سیلابونو او زلزلو په څیر طبیعي ناورینونو ته چې افغانان ځپلي اشاره کړې او زیاتوي، د دې ټولو ستونزو تر څنګ افغانان له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. د خبرونه په وینا ډیر افغانان د هیواد د مرکزي بانک د پانګې کنګلېدل د دوی د مجازات لپاره یو عمومي اقدام ګڼي. لیکوال همدارنګه استدلال کوي چې داسې اقدامات به خلک طالبانو ته نږدې کړي. خبرونه وایي افغانستان د اقتصادي بحران، اقلیمي بدلون او سیاسي ناارامۍ سره مخ دی. ټول اوسنی نسل په جګړه کې ژوند کړی او سولې سره آشنایی نه لري. د لیکوال په باور په داسې یو وضعیت کې به د افغانستان منځوي کول او د دې هیواد خلکو ته د بیړنیو نړیوالو مرستو نه رسېدل د افغانستان راتلونکي تیاره کړي. د کندز ولایت اوسیدونکو لدې خوښ دي چې ځایي روغتیایي چارواکو په دې ولایت کې د شخصي روغتیایي مرکزونو او د درملتونونو د خدمتونو جدي څارنه پیل کړې ده. د دغه بهیر په ترڅ کې تر اوسه پورې په لسګونو روغتیایي مرکزونو او درملتونونو چې له ټاکلو اصولو سره سمې خلکو ته سم خدمات نه وړاندې کول تړل شوي دي.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي دوی د خلکو د پرله پسې شکایتونو پر اساس په نوموړي ولایت کې د شخصي روغتیایي مرکزونو او د درملتونونو د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو څرنګوالي په اړه د څارنې بهیر پیل کړی دی. د یاد ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ رادیو ته وویل په پام کې لري هغه شخصي روغتیایي مرکزونه او درملتونونه وتړي چې په طبي معیارونو برابر نه وي.
هغه ناخوانه نقصې چې صفري نقصې وي او هغه درمل چې قیمت یې لوړ وي، هغه درمل چې تاریخ یې پیری، نو هغه موږ عملي جمعو ته نه جمعوري کوو او هغه درملتونونه چې بې کیفیته دوا عرضه کوي او خرڅوي، او هغه نقصې چې د قیمت نه ډېر لوړې خرڅېږي هغه تاسو ګورې عملي چې موږ یې برلا کوو.
د عامې روغتیا د رئیس په خبره د څارنې په دې بهیر کې دوی لسګونه روغتیایي مرکزونه او درملتونونه یې مهرلا کړي چې په طبي معیارونو برابر نه وو. یو شمیر کندوزیان د عامې روغتیا د ریاست د دې اقدام هرکلی کوي او ټینګار کوي چې یاده اداره باید له شخصي روغتیایي مرکزونو او درملتونونو دوامداره څارنه وکړي. د کندوز ښار د زرخرید سیمې یو اوسیدونکي عالم احمد عادل آزادۍ رادیو ته وویل
د رئیس صاحب د ساتامې پرسونل او قوانینو بررسي نه دې کار سره موږ استقبال کوو او همیشه باید هر درې مناسبات یاده خو څه بررسي وسي چې د خلکو ستونزو مشکلات ته رسیدګي وسي او موږ نه خوشحاله یو راځي په دې سال پته ستونزه درلودله.
د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی فیض الله چې د درملنې لپاره د کندوز ښار ته راغلی دی په دې حق لوي
مې استاد په زیات ګره ته ودیره پاس باندې ما ته روز 200 په مال دي کار مې کړم یو روز پیدا شو دار
دلته په دې درملتون کې مې درمل واخستل فارمسيست سل افغاني زیات را څخه اخستې وي، خو د څارنې کمیشن سل افغاني له درملتون څخه راو ګرځول یو بیرته ما ترا کړی. د درملتونونو مالکان باید له انصاف څخه کار واخلي، خلک بي وزل دي او اقتصادي ستونزې لري.
د دې ولایت یو بل وسیدونکو شاولی ابراهيم خيل هم ورته خبره کوي
دوا مې واغېستله، دوا بېرته ساتامې والا هیئت راغې، هغې چې دوا چیکله 120 روپۍ تفاوت یې وه، پیسې دواخانې والا نه بېرته راواغېستې، مال راکړې. خوشحالي کوو چې دی دا بررسي کوي د دې کارونو، او په واقعیت کې چې وګورو ډاکترانو دواخانې والا ډېر ظلم شروع کړی دی، تاریخ تیر شو، د دواینې ورکوي او ډېر په چت قیمت باندې ورکوي.
د یادونې وړ ده په یو شمېر شخصي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت او د درملنې لوړه بیه او پر دې سربیره د یو شمیر درملتونونو لخوا تاریخ تیره او بې کیفیته درمل پلورل هغه ستونزې دي چې له ډېرې مودې راهیسې پر کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې زیاتره ناروغ لرونکي ترې شکایت کوي.
د کونل د مرکز اسداباد اوسیدونکو وایي سره له دې چې په سیمه کې د برېښنا د تولید دوه برېښنا کوټونه شته، خو دوی له برېښنا بې برخې دي. چارواکي وایي د دواړو برېښنا کوټونو د فعالولو لپاره یې هڅې پیل کړي او په فعالېدو سره به د اوسېدونکو د برېښنا د نشتوالي ستونزه تر ډېره هواره شي.
احمد الله په اسدآباد کې د جامو ګنډلو دکان لري. د خیاطۍ شپږ ماشینونه یې هټۍ کې همداسې پراته دي او د نورو خیاطانو سره یو ځای د برېښنا راتلو په هیله
هټیوال
د برېښنا نشتوالی په تورتم کې کېنولی او اقتصادي زیانونه ګالي، نو د اسدآباد هستوګنی د نورو مشکلاتو سربیره د اوبو له کمی سره مخ کړی دی. احسان الله د اسدآباد اړوند د کیرالی اوسیدونکو دی وایي
د برخو ډیر مشکلات دی. جمعتونه هم دی په دکې مې اوبه نه وي، په کورونو کې مې اوبه نه وي. تیل پوښتنه وکړو چې لیټر کله په سل شي، کله په نوي شي، کله په پنځه نوي شي، نو وسې نه لرو چې وکړو.
دلته د خصوصي رسنیو مسؤلین هم د برېښنا نشتوالی په تنګ کړي او وایي که برېښنا کوټ کې شته مشکلات حل نشي نو دوی به د راډیوګانو تړلو ته اړ شي. د ښکلا راډیو د خپرونو مسؤل ګوهر رحمان صافی:
زمونږ رسنۍ ده چې د اقتصادي زوال سره مخامخ ده، چې برقي ستونزې راځي موږ مجبور یو چې خپل نشرات د جنریټر د لارې وچلو، یعنی موږ دې ته مجبور شوو چې قلوب ته واچو.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ساختماني شرکت د کمزورو کارونو ترسره کولو او په تیر حکومت کې د یو شمېر وکیلانو، حکومتي چارواکو او اړوندو کسانو لخوا په بیلابیلو نمونو ترې د پیسو اخستلو د برېښنا کوټ چارې نورې هم کمزورې کړې. غوښتنه یې دا ده چې هر چا په هر نوم له شرکت پیسې اخیستي باید ورسره حساب وشي. په کونړ کې چارواکي د مناګي بند په اړه دوه خوله دي. د برېښنا ریاست د ساختماني شرکت له کارونو او ژمنو ناهیلي شوی او وایي تر څو چې یاد شرکت نیمګړي او کمزوري کارونه بشپړ او سم نه کړي برېښنا کوټ ترې نشي تسلیمولی. خو نور بیا د مناګي برېښنا کوټ د زر جوړېدا او برېښنا را خوشي کولو خبره کوي. کونړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل:
مناګي کوم برق چې دی هغه خو ستونزه پکې را پیدا شوې وه د شرکت د خوانه، خو هغه انشاءالله ورته حل شوې ده. په نږدې ورځو کې به هغه برق انشاءالله بېرته فعال شي، د ولس او د ولایت ستونزې به حل شي. او لاندې د منډکول چې کوم برق دی د هغې
کوم سامانونه چې خراب شوي یا کم هغه برابر شوي دي، انشاءالله نږدې ورځو کې به کار شروع کیږي.
په تیرو کلونو کې ازادي راډیو ګڼ انځوریز او غږیز راپورونه د مناګي برېښنا د کمزورو کارونو په اړه خپاره کړي وو، خو بیا هم د شرکت مسؤلینو د خلکو شکایتونو ته غوږ نه دی ایښی. د مرکز اسدآباد برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د 250 کیلو واټه برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی و چې په هیواد کې د جګړو پر مهال له کاره ولوېده. څو ځله یې د جوړولو هڅې وشوې خو نتیجه ورنه کړه او د مناګي برېښنا بند جوړولو قرارداد په 2014 زیږدیز کال کې د یو داخلي ساختماني شرکت سره وشو چې د کار موده یې 4 کاله او پیسې شاوخوا 10 میلیون امریکایي ډالر و، چې په یاده موده کې باید په عصري وسایلو سنبال داسې فابریکه جوړه کړي چې 2.1 میگاواټ برېښنا ورکړي. خو د کمزوري کانال جوړېدو او د بدلو وسایلو لګولو له امله یې په 8 کالو کې هم د برېښنا ټاکل شوې اندازه برابره نه شوه کړی.
ستاسو له پیغامونو
محترم تاسو سره زده لوګر نه پاړی کې کیم. دا کوم بشری مرسته چې لوګر ته راځي دا غریب بشره او خلکو ته نه رسیږي. بیا عدالتي پکې ډېره ده، بې انصافي پکې ډېره ده. هغه خلک چې پیسه دار دي، مالدار دي، هیڅ ضرورت نه لري. غریب خلک بشاره خلک چې بس مستحقین دي، هغو ته نه رسیږي. زه خپله یو معیوب کیم، نو تر اوسه پورې ما یس مرسته نه ده اخیستې. نو امریکا اعلان کوي چې موږ 1.1 میلیارد ډالر افغانستان ته بشري مرستې استولې دي، خو تر اوسه پورې فکر وکړه چې په دې ټولو کې دا کوم خلک چې غریبان دي په سر کې به 50% خلکو نه اخیستي.
السلام علیکم د ازادي راډیو همکاران ته، زلمی وفا د کندهار خبر کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده، دوی چې دا د شهیدانو د اطمینان روپۍ ورکوي، یا یې خسر ځینې وړي یا یې لیوار ځینې وړي. دغه کم اتیم چې دی یوه روپۍ نه لري، نه دا کونډه لري، نه د یوه پاکټ روپۍ لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا کوم روپیز دا په خپل یا دا کونډه ته ورکی یا دا یتیم ته ورکی دی روپیز نیوړي وای بیا دې موږ دار کو دا په کوم کتاب دی یتیم اک څوک وړلای شي د ملایان صاحبان په جماعتو کې دا خلک خبر کړي دا دی یتیم اک څوک نسی وړلای
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 420 21 24 201